نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. ننمى إن شاء الله من سورة الكهف مكية شروكو تالا بفضل سنة من بدد أولني دولس آياتنا وايو يعني دا أولني آيات نواخلا دا دولس سم آيات پوري دا آية نمبر 1 دا 12 پوري أولا من دا دي لفظي ترجمة كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد طول تعريف لله الله دبارة دي. الذي ها غزات شاچي أنزل نازل كرده على عبده بخبل بند باندي الكتاب كتاب ولم أو ندي يجعل هاو إخوده له بهغيكي عوجا سكو غوالي قيما بالكل سيدا لينذر زكتي هغا ويروي بأسا دعذابنا شديدا سخت من لدنه دهغود طرفنا ويبشر أو چهغا خوش خبري وركري المؤمنين مؤمنان لا الذين هغي چاچي يا الذين هغي چي يعملون عمل كوي الصالحات نيك أن بشك لهم دهغي دبارا أجرن أجر دي حسنا خ ما كثينا أو سيدو والدي فيه باغيكي أبدا هميشا يعني تل وينذر أو چهغي أويروي الذين هغي سوكي قالوا واي اتخذا جور كريدي الله الله تعالى ولدا أولاد ما نشتد لهم هغيتا به دد من علم سعلم ولا أنا لآبائهم داغي بلار نكوتا كبورت دير اللويدا أو دلتا بتابا نسكون راغلي دي داغي وجدادا چي كبورت لفظ چي دي دا مونس دي زكا چي مخي كلمتن رازين كلمة شده نداهم مؤنسته كلمة خبرة تخرجو چوزي من أفواههم دهوي دخلونا أفواهي هاغ خبرتا چاغ دخلي خبروي أو باغي كي هس حقيقت نوي إن نا يقولون هاغي واي إلا مگر كذبا دروغ فلعلك فشايد شتو باخعن هلاك والوالي نفسك دخبل زان على آثارهم بهغي بسي إن كچري لم نا يؤمنوا هغي إيمان راوري بهذا سردد الحديث كلام يعني قرآن كريم أسفا دغم بوجا إن بشك منغ جعلنا جور كريد منغ ما سوچي على الأرض بزمك باندي زينة زينة يعني خايست لها دپارة دي لنبلوهم زكا چي مونغ ازمائش کرو دهغي يعني ازمائش کرو دهغي أيهم چي سوك بهغي كي أحسنو زياد خده عملا بعمل كي وإنا أو بشك مونغ لجاعلونا البتا جوڑول والیو ما سوچی علیها پدی پدیدی یعنی پبریکٹ کیو لکھے زمکا سعيدا ميدان جروزا حموار جروزا حموار ام يا حسبتا
گمان کروتا ان چی بیشکا
اصحاب الكهف غاروالا والرقيم او تختيوالا كانوا وهغي من آياتنا زمون دنخونا عجبا عجبا اذ چکلا اوا بنا واخستا الفتيتو هاغ زوانانو الى بطرف الكهف دغار فقالوا بياهغي ويل ربنا ايز منغربا آتينا راكد منغلا من لدنك تخبل طرفنا رحمة رحمة وهيئ او راكد لنا زمونغ دپارا من امرنا زمونغ پا معملكي رشدا رهنمائي يعني رشد فضربنا نواجه ولمونغ پا بريكت كيوليكي پردا على آذانهم دهوي بغغنو باندي في الكهف بغاركي سنين سوكلنا عددا دشمار ده لفظ عددنا يا تاتي ثم بيا بعثناهم راباس والمنهغي لنعلم زكا من معلوم كرو أيو كميو الحزبين فدوردلوكي أحصى خشما رول والده لما هغچی لبیثو هغوی پاتی شوی و امدا سمودا الحمدلله ده دیزه پوری زمون ترجمه ده او اس با انشاءالله مون ده آیتونو تفسیر کهو تاسو رو باسه سورة الكهف داولنی آیتنا او مون با ده دولسم آیت پوری کهو انشاءالله نن الحمد لله د الله تعالی د توفیق سره موږ سورة الكهف شروع کوو. سورة الكهف مکی سورة ده. د کهف معنی د غار، داسې غار چې هغه پلن وي. هسې خو غار ته په عربی کې هم غار وایي، لیکن په کهف او غار کې فرق دا دی چې د غار خوله لویه نه وي او هسې هم دومره لوی نه وي، لیکن کهف چې وي نو هغه کلاو غار وي. او نن په دنیا کې داسې غارونه شته موجود دي چې هغه دومره ارت او پلن وي چې په میلیونو میلیونو باندې وي، په سمندرونو کې هم دي او په ځمکه باندې هم دي، دومره لوی وي چې ثابت جهاز پکې کوزیدی شي. داسې لوی لوی دیوالونه وي. او د دې صورت نوم کهف چې دی، نو دې پته موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث نه پته لګي، ځکه چې د هر صورت نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی ښودی. د ځینو صورتونو نومونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایښی دي او د ځینو صحابه کرام رضی الله عنهم او ځینې فقها یې ښودی دي. او ډیر داسې صورتونه دي چې د هغې د یو نه زیات نومونه هم دي، لیکن د دې نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله الکهف ښودی دی. ځینې مفسرین وایي چې دا صورت د حبشه د هجرت نه مخکې نازل شوی دی، او ځینې وایي چې دا په هغه زمانه کې نازل شوی دی چې کله سوره اسراء نازل شوی و. که چېرې موږ داسې سوچ وکړو چې دا د حبشه د هجرت نه مخکې نازل شوی دی، نو دا بیا د شورو د سورتونو نه دی. د دې په شانې نزول کې راځي چې کله قریشي مکه وکتل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت خلق قبلوي او هغوی په ډیر تعداد کې په دین کې داخلېدل، نو هغوی په دې خبره وویرېدل چې هسې نه چېرته اسلام ډیر زیات خور نه شي. نو هغوی په یهودي مدینه پسې لاړل، ځکه چې مشرکین مکه ته پته وه چې یهود اهلي کتاب دي او هغوی نبیان پیژني. هغوی یهودیانو ته وویل چې موږ ته داسې څه خبره وښیي چې موږ د هغې په باره کې پوښتنه وکړو د دونه، یعنی د هغوی مطلب و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. نو د یهودو علما هغې له مشوره ورکړه چې تاسو د هغو نه د دریو سوالونو په باره کې پوښتنه وکړئ. که هغه د دې جوابونه درکړل، نو بیا هغه رښتینی نبی دی، او که جواب یې در نه کړو نو بیا هغه دروغجن دی. تاسو داغونه د هغه ځوانانو په باره کې سوال وکړئ چې هغوی د کور نه وتلي وو او د هغوی واقعه ډېره عجیبه یعنی حیرانېدو والا ده. او دویمه ترینه د هغه کس تپوس وکړئ په چا باندې چې الله تعالی د مشرق او مغرب سفر کړی وو چې د هغې متعلق ترته وایي او داغونه د روح په باره کې هم تپوس وکړه او چې هغوی واپس راغلل نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې دا سوالونه وکړل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوخ یقین و چې وحی به راشي. هغوی چې جبرائیل علیه السلام راشي نو وحی به راوړي. نو هغو قریشي مکه ته وویل چې سبا له به درته ووایم، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انشاءالله ویل هیر شول او بیا پنځلس ورځې تیرې شوې خو وحی نازله نه شوه او نه جبرائیل علیه السلام راغی او د اهل مکه والو خبری زیادې شوې چې دا رښتینی نبی نه دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غمگین شو او دا هغې نه پس بیا الله تعالی د اصحاب کهف په باره کې، د ذوالقرنین په باره کې او د روح په باره کې آیتونه نازل کړل. په دې دریو سوالونو کې چې د روح په باره کې کوم سوال شوی دی نو هغه مونږ په سوره اسراء کې ویلی وو، چونکه د روح په باره کې جواب مختصر وو یعنی لنډ وو نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سوره اسراء کې کیښودو او په اصحاب کهف کې د ذوالقرنین قصه اوږده وه او د هغې مناسبت د سورة الکهف سره وو او د روح جواب ډېر په لنډو لفظونو کې ورکړی شو چې روح د الله تعالی د امر نه دی او تاسو له ډېر کم علم درکړی شوی دی. نو هغه په سوره اسراء کې کیښودی شو ځکه چې هغه جواب په یو آیت کې ورکړی شو. دا سورة الکهف چې دی نو د دې ډېر غټ فضیلت دی او زموږ د ټولو د پاره د دې زده کول چې دی نو دا به انتها ضروری دی چې موږ په دې پوه شو. کو ټول نه وي نو کم از کم د دې اولنی لس آیتونه تاسو یاد کړئ او دا د ټولو د پاره ډېر ضروری دی چې موږ ډرایوینګ او کوکینګ زده کولی شو، په کمپیوټر او فون باندې ښه پوه یو چې دا څنګه استعمالیږي. نو صرف لس آیتونه زده کول او حفظ کول بیا کوم مشکل کار دی ځکه چې دا هر څو موږ د پیدایش نه پسې زده کړی دي او په دې باندې چې څومره هم زور ورکړی شي نو کم دی. چې د دې سورت اولنی لس آیتونه تاسو کم از کم یاد کړئ ځکه چې دا به ستاسو حفاظت کوي. لکه موږ چې د کووډ ویکسین وهو، موږ ولې دا ویکسین د حفاظت لپاره وهو؟ موږ ولې دا ویکسین وهو د حفاظت لپاره؟ حالانکه تاسو ته د هغې د سایډ افیکټس هم پته نه وي، خو بیا هم تاسو دا ریسک اخلی او د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه د رښتینو نه رښتینی دی. چې دا محفوظه ساتلو واله صورت دی، حفاظت کول واله، او که د هغې نه پس بیا هم موږ لس آیتونه یاد نه کړو نو بیا موږ څو فایده واخیسته د دې نه. اوس د دې فضیلت ګورو او چې څومره هم سټوډنټس او یا سینیئرس او چې څومره هم سټوډنټس یا لسنرس یعنی سامعین دا خبر اوري نو دا فیصله تاسو ته کول دي چې تاسو دا لس آیتونه یادوئ او کنه. د مسند احمد روایت دی چې یو صحابي چې د غنم برا بن عازب وو هغه د دې سورت تلاوت کوو د هغو په کور کې اس تړلی شوی وو چې هغه به څنګه تلاوت شروع کړو نو اس به په ترپکو شو، ټوپونه به یې وهل او هڼېدو به. او چې حضرت برا رضی الله عنه غور وکړو نو هغه په اسمان کې یوه وریځه هغو ته په نظر راغله او په روایتونو کې راځي چې په هغې کې رڼا وه چې هغو به تلاوت نه کوو نو هغه وریځ به برتله او چې څنګه به هغو تلاوت کول شروع کړل نو هغه به لاندې راتله. او چونکې د هغو زوی دو نو هغه ویرېدو چې چېرته اس بې اختیاره نه شي او په هغو باندې ټوپ ونه وهي نو هغو تلاوت بند کړو. او په بله ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا سکینت وو چې الله تعالی د قران په وجه نازل کړی وو. سکینت سبحان الله، چې په یو ځای کې فرشتې نازل شي نو هلته سکینت هم نازل شي. نو فرشتې راغلي وې د دې صورت د اورېدو دپاره، او علما په دې وجه باندې وایي چې څوک سکینت غواړي چې کله هغوی بې چین وي یا په طبیعت کې بې قراری وي، ګبراهټ وي او بالکل بندله چین او سکون نه راځي، نو هغوی دې دا صورت وایي، ځکه چې د دې سره سکینت نازلیږي. او دویمه ډېره اهمه خبره کومه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده، چې چا هم د سورة الکهف اولنی لس آیتونه حفظ کړل، په یاد یاد کړل، نو هغه د فتنه دجال نه بچ شو. څه مطلب؟ دجال یوه داسې لویه فتنه ده. په حدیث کې راځي چې د آدم علیه السلام نه واخله د قیامت پورې یوه فتنه هم دومره لویه نه ده څومره لویه فتنه چې د دجال ده. د یو آفت نه د بچ کېدو دپاره مونږ خلک څه کوو؟ ځان له د حفاظت دپاره سیکیورټي ګاردز یا باډي ګاردز ګورو. دغه شان د بیمارۍ دپاره مونږ ویکسین وهو، یا که د ډزو خطره وي نو مونږ بولټ پروف جاکټس اغوندو، داسې واسکټ چې د هغې نه ګولۍ نه وځي. یا لکه په پخوانو جنګونو کې چې به خلکو زغری اچولې، نو هم دغه شان د فتنې د بچ کېدو دپاره سورة الکهف دی، او دا انسان د یو داسې غټې فتنې نه بچ کوي. صحابه کرام رضی الله عنهم ناست وو او دا خبره یې کوله، هغوی وې چې مونږ داسې محسوس کړه لکه دجال چې دلته چرته نږدې موجود دی په ونو کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او د هغوی نه یې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغوی ورته په جواب کې وویل چې مونږ د دجال په باره کې خبره کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کاغذ زما په موجودګۍ کې راغی نو د هغو دپاره زه کافي یم، یعنی پوره یم، او که چېرې زه نه یم لکه زمونږ دور چې دی. نن خو په مونږ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته، نو بیا به هر بنده ته خپل حفاظت په خپله باندې کول وي، او چې څوک هغه وویني نو هغه دي د سورة الکهف د شروع حصه ووایي، یعنی اولنی لس آیتونه. نو دومره ضروری دي دا لس آیتونه. او دا څنګه بچ کول کوي؟ څه مطلب دی د خبرې؟ اوس فرض کړه که یو کافر دا یاد کړي نو هغه به هم د دې فتنې نه بچ شي؟ نو نه، داسې نه ده. حفظ ته حفاظت نه دی، یعنی د دې د الفاظو هم حفاظت دی او د دې د معنی هم. په دې باندې خپل ځانونه پوه کړئ چې دا تاسو له څه پیغام درکوي، او یا تاسو ته طریقه ښایي چې تاسو به څنګه بچ کېږئ. دا داسې زبردست صورت دی، او تاسو ته به هغه طریقې وښایي چې د هغې په ذریعه به تاسو خپل حفاظت کوئ. که تاسو پوه شئ نو طریقه به درشي که نه؟ لکه انسان چې یو ریسپی یاد کړي، نو هغه ریسپی ولې یادوي؟ نو هغه کس چې بیا هغه ریسپی ولې یادوي؟ ځکه چې که هغه جوړول غواړي نو یاد به وي ورته که نه؟ ځکه د دې د یادولو مونږ ته ویلې شوي دي چې دا ستاسو په ذهن کې موجود وي. د دجال نه د بچ کېدو دپاره دا شان دویم روایت دی په ابن مردوی کې چې د جمعې په ورځ څوک هم دا صورت وایي، د هغو د خپو د تلو نه واخله د آسمانه پورې نور به هغو ته میلاویږي، او دا به د قیامت ورځ په ورځ ښه روښانه وي. سبحان الله. او په یو بل روایت کې راځي چې دومره نور به میلاو شي چې څوک دا ووایي چې د بیت الله پورې به هغه نور خور وي، یعنی د کوم ځای نه چې بنده وایي د هغو د کوره پورې به نور او نور وي. په بهقي کې هم راغلی دي چې چا سورة الکهف هغه شان وي لکه څنګه چې هغه نازل شوی دی، نو د هغو دپاره به د قیامت په ورځ نور وي. سبحان الله. ځکه چې د قیامت په ورځ به ډېرې تیارې وي، نو د هغه تیارو دپاره به د نور ضرورت وي. نو اوس د دې نور دپاره دا سورة الکهف وایي. دغه شان یو بل روایت دی چې کوم بنده د جمعې په ورځ د سورة الکهف تلاوت کوي نو هغه به اتو ورځې د هر قسمه فتنې نه بچ وي، یعنی د یوې جمعې نه وخته د بلې جمعې پورې. یعنی بلی جمیل با دوباره هغه دا صورت وایی تر دی چی که دجال هم راشی نو داغونه با دی بچی. سو مطلب دا هر قسم فتنونه او نن خود فتنو دار دی او فتنه دومره ډیری دی چې هر طرف ته خوری دی. هر بنده پریشان دی چې مونږ څه وکړو. دومره ډیری فتنې دی چې مونږ د دې څنګه مقابله وکړو. او الحمدلله چې زموږ دین د ژوند په هر میدان کې زموږ رهنمایی کوي. یاد وساتئ دا خبره چې الله تعالی مونږ داسې نه یو پریښي چې پخوا په زمانه پیغمبران راغلي وو او هدایت وو او نن خلک څه وکړي پوهیږي نه. نه داسې نه ده. سبحان الله، الله تعالی مونږ له داسې مکمل دین را کړی دی چې دا دین د هرې زمانې د خلکو د پاره دی. یعنی د هغوی چې کومې مسلې دي یا د هغوی چې کومې فتنې دي نو دا دین د هغوی رهنمایی کوي، لاره ورته ښیي چې څنګه به چلیږئ. داسې جامع دین دی زمونږ. اوس که څوک دین طرف ته نه راځي نو هغوی به څنګه پوهیږي او څنګه به بیا خپل حفاظت کوي؟ سوچ کوئ د ټولو نه لویه فتله د ټولو نه لویه فتنه چې ده نو هغه د دجال ده. او چې یو شی د دجال نه بنده بچ کوي نو دا نورې فتنې خو لا ډېرې وړې وړې دي. د هغې په نسبت یعنی دا نورې فتنې خو ډېرې وړې وړې دي د هغې په نسبت نو د نورو فتنو نه خو بیا هسې هم حفاظت وشو. او په ځینې روایتونو کې د سورة الکهف د آخري لس آیتونو په باره کې هم راغلي دي. او په ځینو کې د درې آیتونو خبره هم راغلي ده. او په ځینو کې د ټول سورت خبره هم راغلي ده. لیکن د اولنی لس آیتونو په باره کې چې کوم روایت راغلی دی نو هغه ښه کافي مضبوط دی. نو بیا تاسو کم از کم دا یاد کړئ. یو بل روایت درته هم ویم چې په یو جنگ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لښکر سره مدینې ته تلو، یعنی د جنگ نه واپس روان وو. په لاره کې دمه وکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو صحابي منتخب کوو چې نن به فلانی صحابي پهره کوي چې هسې نه چې ټول خلک ادووي او دشمن ناڅاپه حمله وکړي د خوب په دوران کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عباد بن بشر له د پهرې ذمهداري ورکړه. ټول خلک ادو، ظاهره د ستړي شوي وو، عباد هم ستړی شوی وو، خو هغو ته پهره ورکول وو نو هغو ته ویښ پاتې کېدل وو. او د دې دپاره سبحان الله هغو څه وکړل پته ده درته؟ نن مونږ ټي وي ګورو یا فون راواخلو، لیکن هغه د ویښ پاتې کېدو دپاره څه طریقه اختیار کړه؟ هغه په منځ باندې ودرېدو، په منځ کې مشغول وو. په دې کې دشمن راغی، هغوی سوچ وکړو چې زخره ټولو دودي او یو سړی ولاړ دی. هغو غشی راوویستو او هغه یې راکاږو نو هغه یې پرې ویشتو. لیکن د منځ چې کوم محبت وو د هغو په زړه کې، هغو دا صورت وی او داسې د شوق سره تلاوت کو چې هغو غشی لری کړو او اخوا یې وغورځوو او هغه شان په منځ ولاړ وو. هغو دویم غشی را ویستو او چې دو هغه څنګه ویشتو نو د هغو په هډوکي کې اونختو، نو هغو هغه غشی هم را ویستو او ای غورځوو او خپل منځی کوو. داسې شوقی وو. په درېیم ځل هغه کافر بل غشی را ویستو، اوس هغه پاسېدو او بل صحابي را پاسوو. او هغو فرمایل چې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې داسې ذمهداري نه وې ښودې، که زما سا هم وتې وې نو په هغې به زه زیات خوشحاله وم په ځای د دې چې ما دا صورت نیم پریښې وې. او هغه د کوم صورت تلاوت کوو؟ هغه وخت د سورة الکهف. اوس په دې صورت کې به مونږ څه وایو؟ د دې څو مضمونونه دي نو هغه ګورو. د دې اولنی لس آیتونه چې دي نو په دې کې عقیده او عمل صحیح شوی دی. او آخري لس آیتونه چې دي نو په هغې کې هم عقیده او عمل صحیح شوی دی. او دا درته په دې وجه باندې وایم چې تاسو ته کم از کم پته وي چې مونږ به څه څه وایو په دې صورت کې. او په دې کې به مونږ څلور قصې وایو. الله تعالی مونږ ته قصې ولې بیانوي؟ او د قرآن قصې د ډرامو په شان نه دي چې خلک د هغې په وجه متاثره شي. نو د قرآن قصې چې دي دا رښتینې قصې دي، دا حق دي، دا هسې عبث یا بیکاره نه دي، فالتو نه دي. په هغې کې فضول تفصیل نه وي، بلکې په هغې کې په لنډو الفاظو کې ډېر غټ وعظ او نصیحت وي، سبق وي پکې زموږ د ټولو دپاره. او دا په دی وجه بیان شوی وی چې انسان فطرتي طور قصې خوښوي. دا هغې سره شوق او دلچسپي وي، خو هغه وړوکی وي او کلوی وي. او هم دا وجه ده چې مونږ ډرامې ډېرې د شوق سره ګورو یا ناول زوایو، ځکه چې زمونږ قصې خوښې وي. لیکن هغه فضول قصې وي او دا رښتینې قصې وي. نو په دې کې څلور قصې دي. اولنۍ قصه د صحابي کهف په باره کې ده، او په هره قصه کې یو سبق وي، په هغې کې ازمایش دی. د صحابي کهف قصه کې د ایمان ازمایش دی، چې کله ټوله دنیا یو طرف ته روانه وي، چې کله حالات ګران شي د بنده دپاره، نو بیا په دین باندې تلل ډېر ګران شي. چې کله خلک د دین په باره کې شکونه او شوبې اچوي، او چې هغه وخت بنده بالکل یوازې وي، نو بیا به هغو ته څه کول وي؟ لږ شان تصور وکړئ، جسټ امیجن. الله اکبر، الله اکبر. سوچ کوئ، الله دې نه کړي چې حالات داسې شي چې یو مسجد باقی پاتې نه شي، او یو عالم باقی پاتې نه شي، او په انټرنیټ باندې هیڅ سونه وي چې بنده ځان خبر کړي د دین نه، چې هر شی د دین په باره کې ختم شي، او چې کوم کس په دین اسلام باندې روان وي او دا هغو خیر نه وي، او هغو ته د هر طرف نه دمکیانې میلاویږي، نو څه به کوئ په دغه شان حالاتو کې؟ ځکه چې داسې حالات را روان دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باره کې پیشنګویي هم کړې ده. دجال برازي، دجال لفظ چې دی نو دا د دجل نه دی، او چې دجال راشي نو هم دغه شان به کیږي. او چې کله دجال راشي او د ایمان ازمایش وي، نو دا صورت به بنده څنګه بچ کوي؟ نو د دې واقعاتو په ذریعه مونږ ته ویلی کیږي چې که حالات دغه شان جوړ شي، نو تاسو به څه کوئ؟ خپل ایمان به څنګه بچ کوئ؟ دویمه قصه د باغ والو قصه ده، او په هغې کې د مال او ازمایش خبره شوې ده. چې کله د بنده سره مال راشي او ډیر شي، نو د هغې په انسان باندې بیا ډیر اثرات وي، بیا په هغو کې لوی راشي، او د انسان نه بیا دا خبره هېره شي چې دا مال مال چا را کړی دی او ما ته کوم خوا تلل دي، او دا خبره د ذهن نه وځي، نو د هغې خبره شوې ده په دې قصه کې چې دا مال ډېر عارضي دی، د لږ وخت لپاره دی زموږ سره، د دې هیڅ حقیقت نشته. او دویمه قصه د موسی او خضر علیهم السلام ده، او په دې کې د علم د ازمایش خبره شوې ده. علم ډېر لوی نعمت دی، لیکن کچری د علم په وجه په بنده کې تکبر یعنی لوی راشي، نو بیا علم هم تکبر جوړېدی شي. او که د علم د راتلو سره بنده ته خپل ځان ډېر اوچت ښکاره شي، چې په بنده کې د لویۍ احساس پیدا شي چې زه خو ډېر لوی یم، او عاجزي ختمه شي چې د علم په ذریعه کومه فتنه پیدا کیدی شي، نو د هغې نه به ځان څنګه بچ کوئ؟ او څلورمه قصه چې ده، نو هغه د ذوالقرنین ده، او دا د حکومت طاقت او پوزیشن په باره کې ده. چې زه ډېر اوچت یم ځکه چې زما سره طاقت دی، او دا هر څه زه کنټرول کوم، اقتدار دی را سره، حکومت مې دی په لاس کې، نو دا هم فتنه ده، دا هم فتنه جوړیږي. فتنه پیژنې که نه؟ ازمایش، امتحان، چې په داسې ازمایش کې به خپل ځان څنګه قابو کوئ؟ چې دجال به هم خلکو ته وایي چې په ما باندې ایمان راوړئ، نو دجال به د ایمان امتحان جوړیږي. هر امتحان آسان دی، لیکن د ایمان امتحان چې دی که نه، نو دا ډېر ګران دی. او د دې دپاره د الله تعالی نه دعاګانې غواړئ چې یا الله په ما باندې د ایمان ازمایش چرته هم مراولی. که د بنده نه مال زر او پیسه لاړه شي، نو دا خو مالی نقصان دی. یا کو په چا باندې خدا نه خواسته سو غم او پریشانی راشي، څوک وفات شي، نو دا هم ازمایش وي او ګران وي، لیکن د ټولو لوی ازمایش د ایمان دی. چې کله دجال راشي، نو هغه به د خلکو دپاره د ایمان ازمایش جوړ شي. دغه شان هغه به د مال ازمایش هم جوړیږي، ځکه چې د هغو سره به د ټولې دنیا خزانې وي. د دنیا د ټولو خزانو اختیار به الله تعالی د هغو په لاس کې کیږدي. د سرو زرو، سپینو زرو خزانې به د هغو په لاس کې وي، او خلک به په هغو ورپسې وي، او چې چا له وغواړي نو ورکوي به، او چې د چا لپاره وغواړي نو نه به ورکوي. او چې هغه زمکی له حکم ورکړي نو فصل به کیږي او چې هغه وایي چې نه نو فصل به نه کیږي پټي به شړ شي د هغو سره به مال هم وي او د علم ازمایش به هم وي هغه یعنی دجال به خلکو ته وایي چې ستا پلار څوک وو او څه وو او هغه به بیا هغه راژوندی کولی هم شي هغه به برګي واله خلکو له شفا هم ورکولی شي بیمارانو له به هم شفا ورکوي دا به د الله د طرف نه یو امتحان وي دا به د الله تعالی د طرف نه یو امتحان وي او دا د ټولو او دا ټول طاقتونه به هغه له ورکړي وي او بیا به د طاقت ازمایش هم دا غوسره وي دا غو به کنټرول وي د دنیا په مختلفو حصو باندې هغه به هر طرف ته تلی راتلی شي هر ځای به د هغو حکومت وي صرف په ځمکه یعنی هر ځای کې به د هغو حکومت وي صرف په مکه او مدینه کې به نشي داخلی دی دا دوه ښارونه به محفوظ وي باقی به هر ځای ته تلی شي نو دا ازمایش به وي دا ټول ازمایشونه به وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به د دې ذکر کوو نو د هغو مخ به سور شو سترګې به غټې شوې او آواز به اوچت شو دا به دومره غټه فتنه وي ځکه چې دجال د دجل نه دی دوکې ته وایي بنده ته به پته هم نه وي چې زه دوکه خورم او انسان به دوکه شي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د چا د مضبوط نه مضبوط ایمان وي نو هغه دي دا نه وایي چې زه ځم چې د هغو سره مقابله وکړم چې څوک هم هغو ته مخامخ شي نو ایمان به ترینه لاړ شي هیڅ ضرورت نشته چې د هغو سره څوک مقابلې ته ودرېږي نه بنده ته به پته هم نه وي او د هغو په فتنه کې به اونخلي او په دې صورت کې د ایمان او ماده پرستۍ او کشمکش جاری دی او په دې کې دا ټولی او په دې کې دا ټولی معنی راغلی یعنی یو طرف ته ایمان دی او بل طرف ته مټیریالیزم دنیاوی مال زینت د دنیا سامان وغیره او چې ایمان به بنده څنګه بچ کوي نو هغه به د دې صورت په ذریعه مونږ زده کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دوکې کلونه را روان دي ستاسو طرف ته د دې نه پته لګي چې د دجال نه مخکې به هم د دوکې کلونه راځي دجال خو ډېره لویه فتنه ده ځکه چې د دنیا څومره هم وسایل دي نو هغه ټول هر څه به د دجال سره وي صحابه کرام رضی الله عنهم پوښتنه وکړه چې هغه وخت به مونږ څه خورو چې دا هر څه به دغه شان د هغو په کنټرول کې وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تسبیح تحمید تکبیر دا به کافی شي دومره ډیر به بنده ته د دنیاوي مال او متا نه ځان ساتل وي د دې نه بنده ځان یو طرف ته کوي او بنده به د الله ذکر کوي د هغې لپاره به دومره ایمان وي نو هله به بنده بیا داسې کولی شي الله اکبر په یو روایت کې دا هم راځي چې دا ټول صورت په یو وخت باندې نازل شوی دی او د دې سره او یا زره فرښتې نازل شوی وي او د دې نه د دې صورت د شان پته لګي دومره زبردست صورت دی دا او د دې نه لویه خبره نوره څه کیدی شي چې تاسو د دې نوم ته وګورئ الکهف کهف څه دی غار او تاسو د انسانانو هیسټري وګورئ چې هغوی به غارونه د څه دپاره استعمالول د پناه د اخیستو دپاره د حفاظت دپاره لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په غار ثور کې پناه اخیستې وه که نه نو د حفاظت دپاره د دشمن نه نو څه زبردست نوم دی د دې صورت سبحان الله چې تاسو د دشمن نه د بچ کېدو دپاره پناه غواړئ نو راشئ کهف ته په دې غار کې به تاسو محفوظ شئ سورة الکهف دا به تاسو ته وښیي او یو بل خبره دا ده چې دا صورت د قران په منځ کې راغلی دی علما د دې قران شمار کړی دی یعنی علما د دې قران شمار کړی دی نو هغوی وویل چې بالکل منځ دی دا د دې قران کوم ځای کې چې وليتلطف لفظ راغلی دی نو دا د قران منځ دی او ګوره قران شروع هم د الحمدلله الذین دی او منځ هم د الحمدلله سره دی اوس ګورو موږ تفسیر د سورۃ الکهف. الحمدلله هغه کلمه ده چې د هغې سره دا سورت هم شروع شوی دی، او په قرآن پاک کې د الحمدلله سره نور سورتونه هم شروع شوي دي، یعنی څلور نور سورتونه دي د دې نه علاوه. او په دې کې دوه سورتونه موږ ویلي دي، سورة الفاتحه او سورة الانعام، او دوه به موږ مخکې وایو، سورة سبا او سورة په فاتر. نو ټول پنځه سورتونه دي. اوس موږ ګورو چې د حمد معنی څه ده. د حمد معنی ده ټول شکر او ټول تعریف. نو دا بالکل صحیح ده، لیکن تعریف ټول ښه کمالات او هغه د شکر د جذبې سره او د محبت د جذبې سره چې بنده وایي، او په محبت کې تعظیم هم راځي، نو داسې تعریف کول د چا چې بنده د هغو سره ډیر زیات محبت کوي، نو داسې تعریف کول د چا چې بنده د هغو سره ډیر زیات محبت کوي او ډیر تعظیم یې کوي د شکر د جذبې سره. نو په دې کې تعریف هم دی او په دې کې شکر هم دی. چې کله بنده وایي چې الحمدلله، نو د هغو زړه د شکر د جذبې نه ډک وي، او هغه دا د الله د نعمتونو د اعتراف کولو د پاره وایي. او په الحمد کې چې د الف لام دی، نو دې ته وایي لام استغراق. د دې مطلب وي چې هر قسمه تعریف لله د الله د پاره دی. اللهم لك الحمد كل، ای الله ټول تعریف ستا د پاره دی، یعنی هر قسمه تعریف د الله د پاره دی. او تیر سورت هم چې شروع شو نو په هغې کې راغلی وو وقل الحمد لله، او اوایه الحمد لله. نو ځکه دا سورت بیا د الحمدلله سره شروع شو، او تیر سورت د سبحان الله سره شروع شوی و، یعنی سوره اسرا. ځکه چې یو امیزنګ یعنی حیرانتیا والا خبره الله تعالی کړی وه، او اوس څه دی؟ الحمدلله دا داسې دی لکه سبحان الله وبحمده. هغه سبحان الله او دا دی الحمدلله، دواړه چې یوځی شي نو دې نه څه جوړیږي؟ سبحان الله وبحمده. او دا دومره لویه کلمه ده د الحمدلله، چې کله الله تعالی یو انسان له نعمت ورکړي او هغه په هغه نعمت باندې الحمدلله وایي، نو دا الحمدلله بهتر دی د هغه نعمت نه چې هغه له ورکړی شوی دی. هر قسمه نعمت کو وی، کو هغه صحت وی، کو هغه دولت وی، کو هغه اولاد وی، کو هغه بینک بیلنس وی، کو بنگله وی، کو گاڑی وی. نو او فرمایلی شو چې هر نعمت چې انسان لورکړی شوی دی، نو دا غینه بهتره ده دا کلمه، ځکه چې د الحمدلله کلمه با باقی پاتې شي او نعمت خو به ختم شي په دې دنیا کې. او حمد چې دی نو یو مده هم وی، مده میم د الحا، حمد رښتیا هم کیدی شي او دروغ هم کیدی شي، او هغه هغه وخت وي چې کله چاته د چا نه څه فایده میلاو شي، نو بنده د هغو مده وکړي. یعنی مده چې دی نو هغه رښتیا هم کیدی شي او دروغ هم کیدی شي، او هغه هغه وخت وي چې کله د چا نه څه فایده میلاو شي، نو بنده د هغو مده وکړي. لیکن حمد د هغې نه ډیر اوچت شی دی. هغه په دې وجه نه کیږي چې د دونه ماته څه میلاویږي یا دا چې د دونه ماته فایده میلاویدی شي، بلکې دا هغه تعریف دی، او هغه په دې وجه کیږي چې هغه د هغې مستحق وي. یعنی الله تعالی چې دی نو هغه حقدار دی. کو هغه مال هیڅ هم نه وي راکړي، نو بیا هم د هغو دپاره یو حمد دی. نو ټول حمد الله تعالی دپاره دی. او موږ ډیره غټه کلمه وایو چې کله موږ وایو چې الحمدلله، او په جنت کې به د ټولو نه مخکې هغه خلک را وغوښتی شي چې چا به په هر حال کې په غم او خوشحالۍ کې الحمدلله وي. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په ښه کار باندې وی چې الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، او که سوخه کار به اونه شو نو بیا به وی چې الحمدلله علی کل حال نو مونږ به هر وخت الله حمد بیانوو نو مؤمن هر وخت الله حمد بیانوي کو هغه ښه حالات وي او که بد حالات وي نو دا هغه کلمه ده چې دا تله ډکه کړي د الله تعالی ډیر خوښ دي د الله تعالی ډیر خوښ وي چې دا او حمد شي او د قیامت په ورځ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یوه جنډه وي او هغه به د حمد جنډه وي او دې امت ته حمادون ویلی شي ډیر زیات حمد کول والا نو ظاهره ده چې څوک حمد کوي نو هغوی به بیا د دې جنډې د لاندې شي نو په هر حال کې د الله تعالی حمد کوي الحمدلله وایي چې اے الله ټول تعریف ستا د پاره دی پوره د محبت او تعظیم سره زوداویم ځکه چې ټول ښه صفات ستا دي د کمال د حده پوري او دلیل الله مطلب دی چې د الله د پاره خاص د هغو د پاره خاص د هغو د پاره دي ځکه چې بل هیڅوک داسې نشته چې په هغو کې دا پرفیکټ صفات وي او چې کله مونږ وایو چې الحمدلله نو مونږ وایو چې اے الله چې څومره هم نعمتونه زما سره دي نو هغه صرف ستا د طرف نه دي ځکه چې دا د ټولو نه بیسټ دعا ده او بیسټ ذکر دی او په دې کې دوه سیزونه دي او په دې کې دوه سیزونه دي لکه ما چې درته وویل چې د الله د پاره دی ټول حمد او شکر او دویمه دا چې هغه د دې مستحق دی د دې حقدار دی د هغو په شان بل هیڅوک نشته لیس کمثله شیئ دلته چې دلیل الله دا لام دی نو دا د خاص کولو د پاره دی هم د الله د پاره دی او هم د هغو حق دی دواړه معنی دي په دې کې پوه شوې په دې خبره او د الله د نوم معنی ډیرې ښایسته دي او ال او اله چې یو ځای شي نو الله ترېنه جوړ شي د اله خو ډیرې معنی دي او یوه معنی دا ده چې د هغو سره انسان دومره محبت وکړي دومره محبت وکړي چې هغو ته بنده خپل ځان را وغورځوي چې ځان هغو ته سبمیټ کړي اوسپاري هغه محبوب چې چا ته بنده خپل ځان ورکړي چې پوجه وکړي هغه دی اله سبحان الله چې کله مونږ وایو چې لا اله الا الله نو مونږ وایو چې هغه محبوب مونږ وایو چې هغه محبوب چې هغو ته به زه خپل ځان وغورځوم نو مونږ څه وایو چې هغه محبوب چې هغو ته به زه خپل ځان وغورځوم چې د چا زه پوجه کوم بل هیڅوک نشته هغه صرف الله دی څومره ښکلي خبره ده چې دا بنده د پوهې سره ووایي او ګورئ د الحمد چې کوم لفظ دی نو دا د لله نه علاوه بلکې د یو لفظ سره صحیح نه راځي یعنی د الله تعالی چې کوم صفاتی نمونه دي نو د هغې سره هم صحیح نه راځي که الحمد رحمن یا الحمد رحیم ووایو نو داسې نه راځي صرف الحمدلله ولې راځي نو ګورئ د الله چې کوم نوم دی که نه نو په دې کې ټول صفات راځي چې هغه رحمان هم دی هغه رحیم هم دی هغه غفور هم دی هغه رزاق هم دی هغه قهار هم دی او هغه قوي هم دی او هغه متین هم دی ټول صفات په دې یو نوم کې دي او چې کله مونږ الحمدلله وایو نو مونږ وایو چې دا ټول تعریفونه او ټول کمالات داغو دي نو ټول هر څه په دې کې راغلل مونږ وایو چې هغه ذات د مستحق دی چې هغه ذات حقدار دی او په هغو کې هغه ټول کمالات دي په هغو کې رحم هم دی په هغو کې غلبه هم ده په هغو کې معاف کېدل هم دي دا ټول سیزونه په کې راغلل یعنی هغه ټول اسماء الحسنه د کومو چې مونږ ته پته ده او د کومو چې مونږ ته پته هم نشته الله اکبر دا ولنی 15 آیتونه چې دي نو په دې کې د قرآن کریم مقام بیان شوی دی د قرآن کریم فضیلت او اهمیت بیان شوی دی او یوه خبره په ذهن کې کېږدئ چې کله تاسو دا سورت وایئ چې دا سورت مونږ ته جمعې په ورځ د ویلو دپاره ویلی شوي دي چې په هفته کې به یو ځل تاسو دا سبق وایئ نو په دې کې خو به څو خاص خبره ضرور وي که نه چې دومره مونږ ته وویلی شو د تاکید سره چې دا سورت هر هفته وایئ په هره جمعه باندې په دې کې خو به ضرور څو خاص پیغام وي او الله تعالی هغه مونږ له راکول غواړي او د هغې یادګیرنه کوي مونږ ته ځکه چې مونږ هغه پیغام یاد ساتو. الذي انزل، الذي اسم موصول دی، دا دلیل الله نه پس راغلی دی، مطلب دا شو چې الله هغه ذات دی. او الحمد لله چې کله هم راغلی دی په صورتونو کې، لکه الحمد لله رب العالمین چې دی، نو د الحمد لله سره ډیره غټه خبره مخکې بیانیږي بیا چې هغه رب دی د جهانونو، د کائنات او په عالمین کې هر شی راځي سوای د الله نه. سبحان الله، ټول مخلوق، دا څومره لویه خبره ده چې هغه رب دی د جهانونو، هغه خالق دی، هغه رازق دی، او هغه قائم ساتلو واله دی، د هغوی پاللو واله دی. دا څومره غټه خبره ده. او لکه چې راغلی دی چې الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، او دلته چې الحمد لفظ راغی نو بیا یې ډیره لویه خبره وکړه چې هغه د آسمانونو او ځمکې پیدا کولو واله دی، او د تیارې او نور پیدا کولو واله دی. نو دلته هم الله تعالی د یو لوی شاهکار خبره وکړه. او په دریم ځل چې الحمد لفظ راغی، د الله تعالی تعریف خو په هر څه باندې دی. مون خلق وایو چې الحمد لله، الله تعالی مال صحت را کړی دی، الحمد لله مال خوراک څخاک را کړی دی، کور را کړی دی، مال ښه د آرام ژوند را کړی دی. مونږ څومره ډیر هر څه ویلی شو د الحمد لله سره، لیکن دلته الله تعالی په دې نعمتونو کې د یو خبره هم نه ده کړې، بلکې د یو نعمت ذکر کړی دی، بلکې د یو بل نعمت ذکر کړی دی. او د افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته چرته هم نعمت نه دی ښکاره شوی. او هغه څه دی، د هغه رب شکر. او د هغو ټول تعریفونه دي چې هغو الله تعالی سوسو کړي دي، چې هغه الله سوسو کړي دي. انزل على عبده الكتاب، چا چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې یو کتاب. د دې صورت یو یو لفظ داسې دی چې په هغې باندې پوره پوره لیکچر ورکړی کیدی شي، او که په صحیح طریقې سره د دې خیل شروع شي نو دا بیا نشي ختمېدی، دومره هر څه دي پکې. انزل وایي چې د بره نه لاندې راشي. مونږ په اردو پښتو کې هم وایو چې من او سلوا نازل شو، د دې مطلب دی چې قرآن د برنه نازلیږي. او الله تعالی فرمایي چې دا ما نازل کړی دی، او الله تعالی کوم ځای دی، هغه بره دی. او دا آیتونه د بنده عقیده هم ښکلی صفا کوي. نو دا خبره کول چې الله هر ځای موجود دی، الله تعالی د خپل ذات په اعتبار سره په آسمانونو باندې موجود دی، الله تعالی د خپل ذات په وجه هر ځای نه دی، هغه په آسمانونو باندې دی. او ځکه دا قرآن د هغه ځای نه نازل شوی دی، د بره نه لاندې راغلی دی. الله تعالی خپل طاقت، خپل غلبه، خپل قدرت، خپل علم، خپل بصارت، خپل قوتونه، خپل طاقتونه، یعنی په دې معامله کې دا غو علم هر ځای دی، هر ځای اوري، هغه ویني، هر ځای دا غو طاقت دی، د هر څونه هغه خبر دی. لیکن الله تعالی د خپل ذات په لحاظ سره هر ځای نه دی موجود، هغه د اسمانونو د پاسه دی، فوق سبع سماوات. او د سلو نه په زیاتو احادیث کې هم د دې خبرې ثبوت ملاویږي چې هغه بره دی، په خپل عرش باندې مستوي دی. او قرآن هم وایي نو هغه نازل کړو په على عبده الكتاب، په خپل بنده باندې کتاب. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخپل یا رسول ولی نه دی ویلې شوی، یعنی دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخپل بنده ویلې شوی دی، دلته کې یا رسول ولی نه دی ویلې شوی. نو هغه نازل کړو فعلى عبده الكتاب، بخبل بندباني. نو دلتا نبي كريم صلى الله عليه وسلم تا رسول ولي نده ويلي شوي، بلکه هاغو تا بنده ويلي شو، زكا چه دا انسان کم شرف ده دا الله پا نزد، نو هاغا پا دي که ده چه بنده بنده جور شي، چه هاغا دا الله تعالى پا غلامي کرا شي، چه انساني معاش چې په انساني معاشره کې غلامي چې ده نو دا د ټولو نه وړوکی مقام دی. په اسلامي معاشره کې نه، په انساني معاشره کې غلامي څه ده؟ دا د ټولو نه وړوکی مقام دی. په انساني معاشره کې غلامي چې ده نو دا د ټولو نه وړوکی مقام دی، او د دې نه کم مقام بل نشته. په معاشره کې د غلام هیڅ حیثیت نه وي، لیکن چې کله الله تعالی د الله په مخ کې انسان وي نو د انسان عزت په دې کې دی چې هغه د الله عبد جوړ شي، د هغو بنده جوړ شي. د انسان شرف دی په دې کې، د هغو عزت دی په دې کې، په دې کې د هغو لویوالی دی چې څومره بنده خپل ځان ښکته کړي نو الله تعالی هغه هغمره اوچت کړي او هغمره والا هر څه ورکوي. عبد یعنی د الله بنده، د هغو غلام. د دې لپاره خو الله تعالی انسان پیدا کړی دی چې انسان د الله تعالی عبادت وکړي، چې د هغو بنده جوړ شي. او په عبودیت کې عجزي ده چې انسان خپل ځان ښکته کړي، چې بنده خپل ځان بالکل حقیر وګڼي، خپل ځان حقیر کړي د محبت سره. نو آیا واقعي موږ د الله بندیان یو؟ نمونه مو عبدالله وي، عبدالرحمن وي، امت المعبود وي، د الله غلامه. نو آیا زموږ په ژوند کې غلامي شته؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرتبه په ټولو انسانانو کې اوچته ده، لیکن په سورة الاسراء کې هغه ته عبد ویلی شوی دی، او دلته هم د عبد ذکر شوی دی. د دې مطلب دی چې د الله تعالی سره د دې نه اوچت مقام نشته چې انسان هغه ته وغورځیږي او ښکته شي، چې خپلې ټولې مرضۍ او خواهشات پرېږدي او الله تعالی ته بنده خپل ځان ښکته کړي، صرف جسمانی طور نه، په سجده کې چې خپل هر شی هغو ته حواله کړي، سبمیټ کړي. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. الحمد لله یعنی ټول تعریف او شکر د الله دپاره دی چې هغه په خپل بنده باندې کتاب نازل کړو. کتبه وایي لیکلی شوی سیستم، او دا قرآن خو هغه وخت لیکلی شوی نه و، بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک باندې نازل شوی و. لیکن د دې نه پته لګي چې دا به آینده لیکلی کیږي په را روان وخت کې. په دې کې خوشخبری ده چې دا کتاب به محفوظ شي او دا لیکلی کیدی شي، د دې هم موږ ته پته لګي. او دا د امت مسلمه ذمه داری ده چې هغوی دا ولیکي، د دې کاپیز جوړ کړي او دا عام کړي. نو د قرآن یو نوم الکتاب هم دی. ځینې مفسرونو خو د دې لس کم سلو نه زیات نومونه بیان کړي دي. څومره نومونه دي؟ د لس کم سلو نه زیات، یعنی د 90 نه زیات. الذکر، الفرقان، الرحمه، الهدى، الشفاء، النور، الموعظه، العزیز، المجید، ډېر زیات نومونه دي. نو د قرآن په نازلېدو باندې کوم چې هغه په خپل بنده باندې نازل کړی دی، په دې باندې الحمدلله. پوه شوې په دې خبره؟ دا یو داسې عظیم نعمت دی چې د الله تعالی حمد بیان شي. د الحمد لفظ په قرآن کریم کې په غټو کارنامو باندې راغلی دی. په دې کې یو دا هم دی چې الله تعالی دومره غټ نعمت راکړی دی، چرته موږ ته چرته مونږ دې قرآن مجید ته د نعمت په نظر سره کتلی هم دی او کنه. ځکه چې کله یو انسان یو شی نعمت وګڼي، نو بیا په هغه نعمت باندې شکر ادا کول پکار وي. چرته د دې شکر گزاري تاسو کړی ده؟ چرته تاسو الله تعالی ته دا ویلي دي چې الحمدلله، یا الله چې تا دا کتاب مال را کړی دی، او هغه کوم اخیری ځل و چې تاسو د دې شکر ادا کړی دی؟ او په دې امت کې څومره خلق دی چې هغوی ته دا قرآن یو نعمت ښکاري، او د نعمت خو حق هم وي. او د دې حق څه دی؟ او څومره خلکو ته پته ده د دې حق په باره کې، او څومره خلق دي چې هغوی د دې حق په ادا کولو کې لګېدلي دي. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم الله تعالی دا نعمت کړی و، او هغه د دې نعمت په وجه رسول جوړ شوی و، چې کله په هغو باندې قرآن نازل شوی و نو هغو ته به د هغې نه مخکې رسول نه وی. خلکو د قرآن د نازلېدو په وجه هغه رسول جوړ شو. چې کله دا وحی راغله اقرأ باسم ربك الذي خلق د دې وحي په وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول جوړ شوی و قرآن نازل شو نو رسالت ورته میلاو شو دومره اوچت مقام ورته میلاو شو نن هم چې څوک د الله سره اوچت مقام موندل غواړي او چې څوک اوچتې درجې غواړي نه د دې قرآن نه بغیر نشي کېدی دا دومره غټه ښېګړه او احسان دی چې الله تعالی په انسان باندې کړی دی دا دغه فضل دی او دا دلته بیان شوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او په تاسو کې بهترین هغه کس دی چې څوک قرآن وایي زده کوي او ځان پوهه کوي او هغه نورو ته هم د دې تعلیم ورکوي د قرآن تعلیم اخلي او نورو لهم د هغې تعلیم ورکوي نو دا وړه خبره نه ده او چې څومره زیاته تاسو د قرآن نه فایده اوچتول غواړئ هغه مره تاسو د الله تعالی په غلامۍ کې راشئ د هغو عبد جوړ شئ نو بیا به درته د قرآن نه فایده میلاویږي او هغه مره به تاسو د قرآن نه زده کړه کوئ او دا هم پته ولګېده چې دا قرآن چې دی نو د الله تعالی نازل کړی دی جبرائیل علیه السلام خو صرف راوړی دی هغو دا پخپله نه دی جوړ کړی او قرآن کریم صرف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی عبده پخپل بنده باندې په بل چا باندې نه دی نازل شوی لکه څنګه چې مرزا قادیانی دعوه کړې ده چې په ما باندې هم قرآن نازل شوی دی نو داسې نه ده بل په هیچ چا باندې نه دی نازل شوی یا ځینې فرقې وایي چې دا په حضرت علي رضی الله عنه باندې نازلېدو نو په غلطۍ کې دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو نو دا صحیح خبره نه ده او بیا 15 ورځې پس وحی نازل شوه او دا د دې خبرې دلیل دی چې کچري یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا غینه چې کله تپوس شوی و د اصحابی کا پبارکی او بیا وحی نه نازل شوی کنه موږ په دې سیوانی خبره کړی و نو آغا وحی په دې وجه نه نازل شوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان شاء الله لفظ نه ویلې نو چې 15 ورځې تیرې شوې نو چې 15 ورځې تیرې شوې نو وحی نازل شوه او دا د دې خبرې دلیل دی چې کچری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه قرآن راوړی وی لکه څنګه چې د خلکو الزام لګولی او په هغو باندې نو بیا خو به هغو په سبا له باندې وحی راوړی وه چې زه ولې خلکو ته دروغجن ښکاره شم هغوی به نورې خبرې ډېرې جوړې کړي او د دین نه به لرې شي یعنې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیا دا خیال و چې زه زر زر یعنی په سبا له باندې چې هغوی ته راوړی وی وحی چې ځکه چې زه خلکو ته دروغجن ښکاره نه شم او هغوی به نورې خبرې ډېرې جوړې کړي او د دین نه به لرې شي او هغوی ته به د پروپیګنډا موقع میلاو شي نو زه به پخپله د ځان نه څه جوړ کړم لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې وسه و ځکه چې وحی د الله سبحانه و تعالی په مرضۍ باندې نازلیږي چې کله هغه وغواړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتینی نبی و د الله تعالی د طرف نه و او د هغو پیغام رسول واله د الله تعالی د طرف نه دی او د هغو پیغام رسول واله دی د خپل طرف نه به یوه خبره هم نه جوړوله ګنې بیا خو به هغو ضرور سویلی و په دومره ورځو کې او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حقانیت دلیل دی چې هغه رښتینی نبی و